سه شنبه آینده که باز هم در خدمت خواه بودیم. من نسیم شفق از شما اجازه میخواییم. خداحافظ.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاستم. په دغه پروګرام کې را سره تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او ری چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 23 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش سره په نیویورک کې وکتل او د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبري ورسره کړې دي. د افغانستان د عالمانو شورا هغه کس چې دینی عالم ته منسوب دی او لخصو د نوړه ګټ خسنی ویډیوګانی په ټولنیزو رسنیو کې لربر کیږي په هغه باندې د شرعي حد جاری کیدو غوښتنه کوي. نور مهم مطالب هم لرو. خطر تر مخ کې خبرونه لملالی بشیر اورو.
لومړی ته ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ او د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی و ناڅرګنده وسلوالو وژلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره د لیدو پر مهال ویل لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د اجرایي ریاست د اعلامیه له مخې عبدالله عبدالله د افغانستان د روانو ستونزو د له منځه تلو لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان پر همکارۍ ټینګار وکړ. په دې اړه چې د افغان حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د لیدو پر مهال پر کومو نورو مسایلو خبرې وکړې، د اجرایي ریاست مطبوعاتي سلاکار فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
د افغانستان د وضعیت او پرمختګونو په اړه، خصوصا د ټاکنو په اړه چې کوم پرمختګونه شوي دي، په دې اړه معلومات ورکړي دي او همدارنګه کومې ستونزې چې وي ویلي، غوښتنه یې کړې ده چې نړیوال باید په افغانستان کې د پرمختګونو د تعقیبات په خاطر باید همکاري وکړي، ورکړي چې افغانستان حکومت د رڼو او شفافو او بااعتباره ټاکنو ته د بایومیټریک سیستم څخه په استفادې ژمن دی.
عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. دا غونډه نن پرانستل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ. دا غونډه په نیویارک ښار کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د مخدره موادو د تقاضا پر کمولو، د مخدره موادو ترلاسه کولو پر مخنیوي، د نړیوالو همکاریو پیاوړي کولو او متحدینو د درملنې د کچې په لوړولو بحث وسو. د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د 24 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي پر 24 ساعتو کې د سفر درې ځانګړې قطعې په سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال 24 نور وسلوال ژوندې نیول شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان ضیا دورانی په دې اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې زیاته کړه. دورانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته تللي. د آسیایی جام په لړ کې دغه مسابقه د افغانستان پر وخت 4 بجې پیل شوې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ځي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په ښه منظم پلان سره به د هندوستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي.
هندوستان د څلورو نمرو په لرلو سره د څلورو غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان د دویم پړاو دواړې مسابقې یو پاکستان بل بنگلاديش ته بایللې ده. په دې اړه جزئیات په در سره په همدې خبرونه کې شیبه په شیبه شریکیږي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال ویدیت کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل سوی و ناڅرګنده وسلوالو وژلې دی. د امنیتي چارواکو په وینا د پیښه نن سهار د قبایلي سیمې په باجوړې جنسي کې د بادام په نوم کلی کې سوې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی منلی. تر دې مخکې په پاکستان کې هم وسلوالو کسانو د پولیو د واکسیناسیون ټیمونه تر حملو لاندې راوستلي وو. د پولیو پر وړاندې درې ورځنۍ واکسیناسیون پرون د سپتمبر په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا ایالت په شمال لویدیځو سیمو کې پیل سو او ویل کېږي چې تر 50 کلونو کم عمر لرونکي 6 میلیونه کوچنیانو ته به واکسین ورکړل سي. د روسیا او قزاقستان شاوخوا 2000 سرتیری د توریستانو پر ضد په ګډو تمرینونو کې ګډون کوي. دوی دا ګډ تمرینونه سبا د سپتمبر په 18 نیټه د قرغیزستان په ختیځ کې پیلوي. د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو نظامي تمرینونو کې د دیرشو روسي الوتکو او بالستیک توغندیو اسکندر ام په ګډون شاوخوا 400 نظامي وسیلې برخه لري. روسیا او قرغیزي چارواکو ویلي چې د دغو ګډو نظامي تمرینونو هدف د داعش ډلې د جګړه مارانو مخنیوی دی چې په منځنۍ آسیا کې ځان ته خوندي ځای جوړول غواړي. او اسرائیل روسیې ته د هغې پریکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریې ته پرمختللي د توغندیو هوایي دفاعي سیستم ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې دا اقدام به دغه جګړه ځپلې سیمه نوره هم بې ثباته کړي. دواړو مشرانو د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه تلیفوني خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر ویلي د پوتین ته وویل چې پرمختللي د هوا دفاعي سیستم غیر مسؤولو لاسو ته ورکول به په سیمه کې خطر نور هم زیات کړي. د زیاته کړي چې اسرائیل به د خپل امنیت او ګټو دفاع ته دوام ورکړي او په سوریه کې به ایراني نظامي اهداف په نښه کړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 23 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره په نیویارک کې کتلي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د حالي اساسي لار د سیمې د هیوادونو همکاري ده او په ځانګړي ډول د پاکستان نوم یې یاد کړی دی. د افغانستان د عالمانو شورا په هغه تعویزګر باندې چې په فاریاب ولایت کې د ښځو باندې په جنسي تجاوز تورن دی د شرعي حد جاری کول غوښتون کړي.
دوی باید په جزا ورسیږي. حد په جاری سی باید د قتل په شرع جایز ده چې دا ځنه ثابته ده او هغه معلومه ده.
په کندوز کې د سولې په اړه باندې مشاعره وشوه
چې یو او بل غېږه کې ونیسو او ووایو چې زما دیني وروره افغانه تا وژلی نه شو افغانستان وطنه نور جبرانولی نه شو.
رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 23 د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره په نیویارک کې وکتل او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې خبرې ورسره وکړې. له اجرایي ریاسته په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله له انتونی ګوتیرس سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د حل یو اساسي لار د سیمې د هیوادونو همکاري ده او په ځانګړي ډول یې د پاکستان یادونه کړې ده. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ته ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې لا هم کوم جدي بدلون نه دی راغلی. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان په حالاتو کې د مثبت تغییر لپاره د پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. په اعلامیه کې راغلي تر اوسه د افغانستان او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بدلون ته نه یو متوجه شوي او له موجودو ستونزو د وتلو لار د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان په همکارۍ کې ده. دا خبر پانی په حواله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش له افغانستان سره د بشپړې همکارۍ ژمنه کړې ده. په اعلامیه کې په ځانګړي ډول په دې اړه چې انتونیو ګوتریش د پاکستان په اړه د عبدالله عبدالله اندېښنو ته څه ځواب ورکړی خبري نه دي شوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. ښاغلی عبدالله بیګا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د نلسن منډیلا د سولې کانفرنس په وینا کې هم پر افغانستان د تحمیل شوې جګړې له امله د افغانانو کړاو ته اشاره کړې، خو د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی.
I'm here today representing a country and a society.
دی وایي زه دلته د داسې یو هیواد او ټولنې په استازیتوب ولاړ یم چې 40 کاله جنګ یې تیر کړی دی او ډیر کړاوونه یې ګاللي دي، په ځانګړې ډول پر افغانستان له بهره د تحمیل شوې جګړې له امله چې زموږ د خلکو د لوی اکثریت د غوښتنې خلاف روانه ده. په پا پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له واکمنۍ سره په کابل کې خوشبيني پیدا شوې و چې شاید د افغانستان په وړاندې او له تروریزم سره د مبارزې په اړه د پاکستان په نظر کې بدلون راشي. خو د عبدالله عبدالله له دفتره د خپرې شوې اعلامیې له متن داسې څرګندېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د داسې تغییر د امکان په اړه ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ کلنۍ غونډه نن په نیویارک کې پیل کیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې له ډېرېدو وروسته امریکایي سرتیري له خپلو نویو تاکتیکونو کار اخلي. جیم ماتیس په پنټاګان کې خبریالانو ته ویلي په بیلابیلو ساحو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي، خو د امریکایي ځواکونو د نوي تاکتیک په اړه نور جزئیات ورنکړل. اخو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا شپنی عملیاتو په اړه اندېښنه ښیي او وایي دغه عملیات د ملکي وګړو د تلفاتو لامل شوی. په دې اړه ناجیه صافی رپورټ جوړ کړی.
د افغان پوځیانو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنو وروسته اوس د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي پوځیان له خپلو نویو تکتیکونو ګټه اخلي. جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل په تیر کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته، خو دغه ځواکونه بیا هم ماته ونه منله. ښاغلی ماتیس همدارنګه ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه هر اړخیز ملاتړ کوي، خو ښاغلی ماتیس د خپلو نویو تکتیکونو د تنظیم په تړاو ډیر معلومات ورنکړل. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له شپنی عملیاتو څخه انتقاد کوي، وایي که څه هم دغه عملیات د وسلوالو مخالفانو پر ضد کارول کیږي، خو تر ډیره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي.
مونږه د حکومت نه خصن د مصرف او د دفاع وزارت نه څوک قطعه چې داخله وزارت او دفاع وزارت استلام کړي د شپې عملیات لپاره جدي نه غوښتنه همدا ده چې رښتیا هم دا تاسو ترسره کوئ، نو مهرباني وکړئ په دې کې تجدید نظر وکړئ او دغه سشن وړاندا عملیات چې زموږ ولس او زموږ مظلوم خلک شهیدانېږي، ماشومان، محسد، ښځه، د کورنۍ عفت او عزت خرابېږي، دا د منلو وړ نه دي او د برداشت وړ نه دي.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هوایي حملو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. یونما د غراز د سپتمبر په 22مه د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د یو خونکي په کور هوایي برید ته په اشاره ویلي چې په دغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. یونما په دغه بیان کې ویلي چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 109 ملکي افغانان د هوایي بریدونو له امله وژل شوي او 204 نور ټپیان شوي، چې دا شمېرې د 2010 کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 25% زیاتوالی ښیي. د ملکي وګړو د تلفاتو تر څنګ د پوځیانو د تلفاتو له زیاتېدو هم اندېښنې مطرح شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په ناسته کې ویلي چې په تېر یو میاشت کې له 500 ډېر د ملي اردو سرتیري وژل شوي او له 100 ډېر ټپیان دي. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هم ویلي چې هر ورځ د ملي اردو او پولیسو 10 سرتیري وژل کیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې محمد اګل مجاهد په دې باور دی چې د جګړې د تاکتیک بدلول ګټور نه تمامېږي.
دا افغانستان په جنگ تسخیر دی، یو لکه 15,000 روسانو به تسخیر کړی وای او یو لکه 15,000 امریکایانو ناټو ځواکونو. دا په جنگ څه رقم دوی وایي پالیسیانې تغییر کړي. یوازینۍ لاره دا ده چې په پاکستان فشار راسي، د تروریستي ډلو زارې او مرکزونه د بینوي وړسي.
د نوموړي په وینا په 1300 لسیزو کې افغانانو په دغه جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د جګړې د تاکتیک بدلولو پر ځای سولې خبرو اترو ته باید ډېر تمرکز وشي، ځکه په وینا جګړه حل لار نه ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هرات ولایت شورا په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې شورا مرستيال توریالی تایری د سیشن میپورس ازادي رادیو ته ویل د هرات په دیار لسولس ولایت کې طالبان فعال حضور لري. اخو د ولسی جرګي د غزنی ولایت د ولسی جرګي استازي هم انتقاد کوي چې حکومت دغه ولایت د امنیت په برخه کې خپل کړي ژمنې نه دی عملي کړي. خو دفاع وزارت وی په هرات، سرپل، غزنی او نورو ځایونو کې کافي پوځیان شته او د خلکو امنیت نشي. په دې اړه حدیث پردیس رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو نامنیو پاړه د اندېښنو په دوام د هرات ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت د طالبانو له جدي ګواښ سره مخ دی. دغه شورا مرسیال توریالی طاهری وایي د هرات له 1900 ولایو طالبان په ډیر لسواغو کې فعال حضور لري او خلکو ته سنځي جوړی کړي. نوموړی انتقاد کوي چې حکومت په هرات کې د وضعیت د خکیدو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
هرات 19 ولسوالی داره. 19 ولسوالی هرات، 13 و 14 ولسوالی هرات تحت صرف اداره دولتی تحت کنترل حکومت
دیگه دیوی هرات 19 ولسوالی لری چه طالبان پا دیر لسواغو که فعال حضور لری. یوازی ده دغه ولسوالی و مرکزونه ده حکومت تر کنترل لاندی دی. پا لوی ولارو و کلو که طالبان حاکمیت کوی. دولتی مامورین تک را تک نشی کولی. او بی پختون زرغون، کشک کهنه و گلران هغه ولسوالی دی چه امنیتی زواکونه و دولتی مامورین و تا امکانات ده حوال لاره انتقالیگی.
کارمندای ملکی اینا
د خغلی تاهری په خبره په ولسوالیو کې د نامنیو سربیره په هرات خار کې هم په دې وروستیو کې قتل د سړي تختونې پیخې او نور جنایي جرمونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان پولیسي جرګې کې هم د هرات او ځینو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي جرګې ته وویل چې کابل، هرات، غزنی، کندوز او سرپل ولایتونو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د خغلی ابراهیمي په خبره د ولسي جرګې د انتخاباتو پر رانږدې کېدو سره لوال غوړی چې نامنی پراخ او د غملی پروسه لخند او ځند سره مخ کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو شمیر ولایتونو د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کیږي. خو افغان حکومت تل د حالاتو د کنټرول ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوي د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات روان دي چې ښې لاسته راوړنې هم لري. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید
په غزنی، په فاریاب، همدارنګه کندوز، هرات، هلته مونږ کافي قوتونه شتون لري او ټول امنیتي ځواکونه په ډېرې ښې همغږۍ سره هلته خپل تصفیوي عملیات مخته وړي او په دې برخه کې چې
پاولیسی جرګې کې د غزنی د خلکو استازی علی اکبر قاسمی به وایي چې په غزنی کې د وضعیت د ښه کېدو په اړه د حکومت د ژمنو سره سره خلک لا هم اندېښمن دي. د ښاغلي قاسمی په خبره نه یوازې د غزنی بلکې د نورو ولایتونو د امنیت په برخه کې هم د حکومت ژمنې تر عمله ډیر فرق کوي چې په خبره دا شان وضعیت دوام د هیچا په ګټه نه دی.
ازادي رادیو او ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ صپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. مخکې لدی چې بل پروګرام ته بل راپور ته ورشم، د افغانستان او هند کرکټ لوبي ورسته حال بدرکم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټنګ پیل کړی دی. په څلورو اورونو کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو درویشت منډي کړی دی. شہزاد محمدی او جاوید احمدی نن په کریز کې دي. نن په لوبه کې دوه تغیرات راغلي چې جاوید احمدی د سر بیټنګ لپاره راوستل شوی دی. لوبه روانه ده او تاسو به هم لوبینه خبرو. خو اوس راځو خپل راپورت. افغانستان د عالمانو شورا وایي هغه کس چې دینی عالم ته منسوب دی او له ښځو د ناوړه ګټې اخیستنې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لربر کیږي باید شرعي حد پرې جاری شي. د دې شورا غړي او ویان مولوي قاسم حلیمی د سې شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې باید دینی عالمان خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو دغه ډول پیښو مخه ونیول شي. له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې یو کس پکې له بیلابیلو ښځو جنسي استفادې کوي ښکته پورته کیږي. ویل کیږي یاد کس رسول لنډی نومیږي او د فاریاب اوسیدونکی دی او خلکو ته تعویزونه ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې په فاریاب ولایت کې د تعویزګر رسول چې په رسول لنډی مشهور دی له ښځو د ناوړه ګټې اخیستنې ویډیوګانو یې په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړه. د افغانستان د عالمانو شورا وایي که په تورن کس جرم ثابت شي د شریعت له مخې باید پرې حد جاري شي. د دغه شورا غړي او ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ډول اعمالو ترسره کول دین او عالمانو ته سپکاوی دی.
دای باید په جزا ورسیږي، حد په جاري شي، باید د قتل په شرع جایز ده چې دا ثابته ده او هم معلومه ده او نور هم بل شهود ولری یعنی شهود پیتیر
د عالمانو شورا د غړی لټولو دینی عالمانو غوړي چې باید په خپل سیمو کې د منبر لارې خلکو تامه په هاوی ورکړي او د غړول خلکو له بدو کړنو خبر کړي. خاغلی حلیمی د ټولنې بې سوادي او د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو ستر عوامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې یو کس پکې د تعویز ورکولو په نوم له بېلابېلو ښځو جنسي استفاده کوي ښکته پورته کېږي. راپورونه وایي یاد کس په فاریاب ولایت کې د ملا رسول لنډي په نوم شهرت درلود او ښځو ته به یې د بې اولادۍ، عاشقې، د کاروبار د ښه کېدو، په کورونو کې د جنجالونو د ورکېدو تعویزونه ورکول او په همدې چل او فریب به یې د سیمې له ساده ښځو استفاده کول او ویډیوګانې به یې ترې ډکولې. د فاریاب اوسیدونکو د دغه ولایت د عالمانو شورا له حکومته غوښتنه کړې چې تورن کس باید ونیسي او ژر تر ژره یې د قانون منګولو ته وسپاري. د فاریاب د عالمانو شورا مرستیال مولوي غلام نبی غفوري په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې اوس دغه زناکار پښتونکوټ ولسوالۍ ته تښتېدلی او هلته یې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده اخیستې ده. د فاریاب د عالمانو شورا هم د تعویزګر رسول لنډي د وژلو فتوا ورکړې ده. د فاریاب والي هم ویلي چې که هر چا تورن کس ونیو نو خپل موټر به د انعام په ډول ورکړي. د دې ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو بیا خلکو ته ډاډ ورکړی چې رسول لنډي به ډېر ژر د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان له خلکو غوښتنه کوي چې باید د تعویزونو په وسیله د خپلو اړتیاو د پوره کېدو هڅه ونه کړي، ځکه د دوی په وینا تعویز کول په دین کې هیڅ ډول ریښه نه لري او ناروا عمل دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د مدرسو او دارالحفاظونو رئیس مولوی محمد شعیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د افغانستان عالمانو هر وخت د دغه ډول خلکو په وړاندې خپل غږ پورته کړی او ویلي دي چې دغه ډول خلکو ته ورتګ نه یوازې ښه عمل نه دی بلکې په دین کې جواز هم نه لري، دین او عقیدې ته زیان رسوي. نو زما غوښتنه له افغانانو دا ده چې ولې په داسې یو ټولنه کې چې موږ او تاسې اوس مهال په یو پرمختللې ټولنه کې ژوند کوو، طب موجود دی او هر ډول ستونزو ته رسیدنه کوي، بیا هم دغه ډول ناپېژانده کسانو ته ورځو چې نتیجه یې داره وځي. افغانستان د عالمانو شورا وایي چې دغه ډول کارونه له دین نه خراب تصویر وړاندې کوي، نو خلک باید هڅه وکړي چې په خپلو سیمو کې د دغه ډول خلکو مخه ونیسي او پرې نږدي چې د عالم او ملا په نوم دغه ډول خلک درنې کورنۍ بدنامي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوبکو په ځواب کې وایي اوس په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مهم اقدامات شوي. دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې نړیوالې مرستې په شفافه توګه ولګول شي. جان سوبکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو یوه لویه برخه حیف ومیل شوي. حدیث پردیس په دې موضوع کار کړی.
اجرایه ریاست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوبکو د څرګندونې تاییدوي چې د نړیوالو د مرستو یوه برخه حیف ومیل شوې، خو وایي اوس د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره میکانیزمونه رامنځته شوي. د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښه جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې مرسته شوې پیسې په کامل شفافیت سره په افغانستان کې مصرف شي.
فعلا اراده بسیار جدی در سطح رهبری حکومت
دی. وی وسط حکومت د رهبری په کچه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې اراده شته. د لومړي ځل لپاره د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کړنلار شاهد یو او همدارز د عدلی او قضایي مرکز په څیر بنسټونه او جوړښتونه رامنځته شوي او موږ هڅه کوو چې نړیوال مرستې په شفافه توګه مصرف شي او کوم ستونزې چې په تیر کې وي د هغې مخه ونیول شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د نړیوال ټولنې د مرستې یوه لویه برخه د جنگ سالارانو په ګټه تمام شوې ده. خغلی سبکو لیوی کاناډایی رسنۍ سره په خبرو کې که څه هم د چانوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې یا هم د دوبۍ بانکونو ته انتقال شوې او یا د لوکسو کورونو او موټرو په پیرلو مصرف شوي دي. جان سبکو وایي چې د امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو بې حساب مرستو په افغانستان کې د یو نظارتي سیستم نه موجودیت په دې هیواد کې اداري فساد ته پراختیا ورکړې. هغه له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي تر هغه وخته چې په دغه هیواد کې د نړیوالو مرستو د مصرف په هدف یو لازم سیستم نوی جوړ شوی باید خپل مرستې وزنډوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران لوري پر امریکا دا تور رد کړی چې وایي په اهواز کې په وروستۍ حمله کې لاس درلود. جیم ماتیس د ایران ادعا غیر منطقي بللی. د ایران په اهواز ښار کې د شنبې پر ورځ پر یو پوځي پریډ په حمله کې 15 تنه ووژل شول او 16 نور ټپیان شول. فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د دفاع وزیر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالان ته وویل چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ایران کې د حمله په ورځ بیان خپور کړ او هغه حمله یې وغندله. په اهواز کې تر حمله وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ادعا وکړه چې امریکا د حمله کوونکو ملاتړ کړی او سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پیسې ورکړې دي. خامنئي وویل هغو کسانو ته به سخته سزا ورکړو چې د دې خونړۍ پیښې شاته لاستی. خود امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویل دا خبره چې موږ به له حمله سره ارتباط درلود هیڅ ډول منطق نه لري. هغوی تر اوسه لشتلژه پر دریو هیوادونو تور پورې کړی او په یوه تروریستي ډله نو به کتل سي چې دا لست نور څومره اوږدیږي. خدا به شوای چې هغوی مخکې تر دې چې خبرو ته خلاص کړي خپلې خبرې ته پام وکړي. په اهواز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش واخیست او تر څنګ د ایران د حکومت ضد عربي ډلې د اهواز ملی مقاومت غورځنګ ادعا کړې و چې حمله دوی کړې ده. تر حمله لاندې وخت وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل چې پر ایران حمله کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي. روحانی پرته لدی چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویل هغه کسان چې د تروریستانو ته استخباراتي معلومات ورکوي او پروپاګاندا ورته کوي باید ځواب وایي. د ایران ولسمشر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مرکز کې د نلسن منډیلا د سولې په سرمشتیزه کې د تروریزم د ټولو ډولونو پر ضد د خپل حکومت پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په پینټاګون کې خبريالانو ته ویلي چې د ایران لوري د غچ اخیستلو خبرداریو ته اندېښنه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې په اهواز کې روسي حمله یو غمیزه او بللاوی ویل چې امریکا هیڅ رول نه پکې درلود. د اهواز زرګونه اوسیدونکو پرون په حمله کې د قربانیانو د درناوي لپاره مارش وکړ. هغوی د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په هواس کې د شنبې په ورځ پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیز په مناسبت ترسره کیدو. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل او پاتې اتیا کې پای ته ورسیده.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم ورزو شعر او شاعرۍ ته په کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او مدني فعالانو همدارز محلي چارواکو برخه اخیستې وه. دوی ټولو د سولې په اړه باندې شعرونه وویل. اجمل آریان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په کندوز کې د ولسونو د لای یووالي په هدف مشاعره تر سره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو لوري ادبي ناستې او غونډې جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي.
چې یو او بل غېږه کې ونیسو او ووایو چې زما دیني وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نه شو.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله پامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر موثر دي، ځکه دوی ډېر له درد هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې په کې انځور کړي دي.
په دغه مشاعره کې په ډېرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت مشر شاعرانو په کې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وجني، ټولنه وجني، هم له خلکو انسانيت وجني.
جنگ تا لمن وهي له جنگ نستړي شوی نه دي، زکه ظلمي مو په پیسو ځان لټو پکرانی سي.
له دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناستو او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کېني، نو زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر، د دوه نفرو، د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دې د افکارو نه ایسته شي.
د شعر او ادب د مینوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنې کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلونونه دی راغلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په کنفرانس کې ګډون وکړ. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو چاودنه کې یو پولیس وژل شوی دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي، 9:40 منډې جوړې کړې او 16 اوور روان دی. په دې اړه به نور جزئیات درته په خپرونه کې وړاندې کوو. اسرائیل روسیه ته د هغې پریکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریه ته پر مختللي د توغندوی هوایي دفاعي سیستم ورکړي. د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل سوی و، ناڅرګنده وسلوالو وژلې دي. او د روسیه او قزاقستان شاوخوا 2000 سرتیری د تروریستانو پر ضد په ګډو تمرینونو کې ګډون کوي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. اوس هم اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د آسیا کپ سیالیو کې افغانستان نن خپل وروستۍ لوبه د هندستان په وړاندې ترسره کوي. د دغه سیالیو د دوهم پړاو په لوبو کې افغانستان خپل دواړه لوبې په پاکستان او بنگلاديش بایللي او کده نن ورځې لوبه هم وګټي نو د مخکې تګ چانس نشته. هندستان اوس مهال د روانو سیالیو په جدول کې لومړی ځای لري او پایلو به د لارې پیدا کړي. سبا بنگلاديش او پاکستان لوبه لري او ګټونکي لوبډله به د رواني میلادي میاشتې پاتې وشتمه له هندستان سره په پایلو به مخامخ شي. د آسیا کپ د سیالۍ چې هر دوه کال وروسته کېږي په 1900 میلادي پیل شوی او تر دې دمه 14 واره تر سره شوی دی. هندستان شپږ، سرلنکا 15 او پاکستان دوه واره دغه سیالي او اتلولي ګټلې ده. د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ سیالي په متحده عربی اماراتو کې د رواني میلادي میاشتې په 15مه پیل شوی او پاتې وشتمه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي لوبډله د تایلند په سالور ارخیزو سیالیو کې د ګډون په هدف یاد هیواد ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دا سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په 20مه پیل کیږي او د همدې میاشتې تر 29مه نیټې دوام کوي. د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هیواد ساحلي فوټبال ملي لوبډله 12 لوبغاړي لري چې په دغه سیالیو کې به له انګلستان، تایلند او مالیزیا سره لوبې وکړي. دی وایي چې افغانستان به لومړی لوبه د انګلستان، دوهمه د مالیزیا او دریمه به د ایلند پوړان دې تر سره کړی. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړی جبار شرزه د ډنمارک په کورنۍ سیالیو کې د ټپي کېدو لامل دی وی میاشتې لپاره له سیالۍ ولري شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه افغان لوبغاړی چې د ډنمارک د کورنۍ سیالیو په پریمات امیګړ لوبډلې کې لوبيږي د خپل لوبډلې لپاره تر دې دمه په 9 سیالیو کې شپږ ګولونه وهلي دي. دغه افغان لوبغاړی د یادې لوبډلې لپاره کلیدي لوبغاړی بلل کیږي خو اوس د وی میاشتې لپاره له لوبو محروم شو.
د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل. د افغانستان او هند کرکټ د لوبډلې د لوبډلو ترمنځ د لوبي ورسته حال دا چې افغانستان شپږ څلور وخت منډي کړي وم اور روان دي. شهزاد محمدي په نوې شت بالونو نه درش منډي کړي او تر څنګه جاوید احمدي درې منډي کړي دي. دغه لوبه په دوبه کې ده. ورځو ورستی راپور ته په هلمند کې د پولیو واکسین پیل شوی خو له وسلوالو طالبانو سره د جګړو له وجې خای نیم میلیون ماشومان له واکسین به برخې شوی. دا چې څنګه د الیاس دایي راپور ته وګدو او له هغې ورسته به 2 پروګرامونه مخبار شي.
د پولیو یا غزن په ضد د واکسین یو بل دوره هم پیل شو خو د هلمند د عامه روغتیا مسولین وای یوازې په څلور ولسوالیو کې شاوخوا 200 ماشومان ته تطبیق شي چې عمرونه تر 50 کلونو کم وي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر اسمت الله احمد رسنوی تول کته هم د طالبانو له سیاسي رهبرۍ سره د دوی خبري د سیمې له سطحې نیولې تر لوړې درجې روانې دي خو تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې.
متاسفانه موږ وسم په څلور ولسوالۍ کمپاین لرو، په نور ولایت کې نه لرو. ستونزه پر ځای پاتې ده. مرکز په نړیواله سطح، جنیوا په سطح په دې مسله باندې خبرې روانې دي، نو تمه لرو انشاءالله چې ژر به دا مشکل حل شي. موږ ټارګیټ 2,50,000 دی، شاید چې اضافه کوارج په لاس راو او یا هم تر دې کم. ټول ولایت کې زموږ ټارګیټ چې هغه وخت 2,50,000 وو، او لاسته راوړنې کوارج چې مو هغه 3,00,000 ته رسېدي.
همت ول کچیر په مسلسل ډول هر دوره ماشومان د واکسین څخه پاتاسي لري، نه د چي د پولیو ګاند شمیر نور پیژومره مستسي. د پولیو د فلچکون کې ناروغي په ضد د واکسین د نږدې څلورمه دوره ده چې په هلمند کې څه باندې 15,00,000 ماشومان ته نرسېږي. ویل کېږي د روغتیا د ریاست د مسؤلینو او وسلوالو طالبان ترمنځ پر دې مسله چې واکسین دې د کور په کور په ځای په جماعتونو کې ورکول سي روان کړکیچ نه دی ختم شوی. روغتیا پالان وایي په جماعتونو کې د واکسین ورکولو پر مهال امکان لري یو شمېر ماشومان ته ونه رسیږي، ځکه نو کور په کور واکسین ورکول ته ترجیح ورکوي. د پولیو د واکسین پر سر د روغتیا د ریاست د مسؤلینو او طالبان ترمنځ د راپورتسون اندرویو په ختمولو کې خلک څه رول لوبولی سي. د هلمند والی وایي په دې اړه د غسیمو د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې روانې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي، څو طالبان ته د پولیو د وژونکي ناروغۍ د واکسین د مهموالي په خاطر د خلکو لخوا قناعت ورکول سي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
ترماستریکه چې مې
زکړه کړې، زه د افغانستان د خزینه وې. د خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی، د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږی کوچی ولی زین ناری نه وتا د خزیتو پیغور ورکول کیږي.
زه خو نه چې کاږي منځه کډیر دی خوشیږي دا ټکرای په سر کا.
په افغانستان کې یو دود دا چې کوم نارینه څه کار نشي کولای یا کله وژاړي نو سم دواره ورته د خزیتو پیغور ورکول کیږي، او په دې سره هغه ته ځان کم ښکاری او په اسانۍ یو کار ته غاړه دی چې دغه پیغورونو اکثره وینونکي خزی دي. ولی خزی نارینه وو ته د خپلو خزینه خاصیتونو پیغور ورکوي؟
هغه پیچک د زوی
دغه کار لروحي او رواني اړخه په کورنۍ او خزو څومره غیزه کولای شي او اسلامي پاړه څه ویلي دي. په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی او راپور چمتو چې د خبرونې په لړ کې یو لنډ تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور اورو.
په افغاني ټولنه کې د تاریخ په اوږدو کې له کلتوري لحاظه د ښځو په پرتله نارینه زړور او غښتلي ښکاره شوي، او ښځو ته تر ډیره دا کلمه کارول شوې ده چې ښځه د کور زینت ده. که په کور ناسته وي او په سر یې د یوه سړي سیوری وي نور دې هیڅ هم نه غواړي. دغې موضوع ته په کتو نجونې له ماشومتوبه بې جرأت او ګوښې وروزل شي، نو ځکه ټولو ته کمزوري ښکاري. ښځه خو نه یې چې ژاړي، لکه ښځه په کور ناست یې، لکه ښځه بنګړي واچوه، لکه ښځه ټیکرای په سر کا. ښځه خو نه یې چې دا کار نشي کولی، د ښځې خویونه کوي، دا او داسې نورې ترخې خبرې اکثره هغو نارینهو ته ویل کیږي چې یو کار نشي ترسره کولی او یا عاطفي چلند کوي. په دې سره غواړي نارینه احساساتي شي او تر پیغور اورېدو وروسته خپل چلند بدل کړي. خو اوس د بحث موضوع دا ده چې نارینه و ته د ښځیتو پیغور ویونکي اکثره ښځې دي. دوی ځینې وخت په دې هم نه پوهیږي چې ځان ته توهین کوي. شپږ 50 کلنه ګل بیبي هغه څوک ده چې له پخوا راهیسې دا پیغورونه په ژبه پاتې شوي. هغه وایي کله چې د کور نارینه و ته د ښځیتو پیغور ورکوي نو پر نارینه و ډیر ژر اغیزه کوي.
بعضې نارینه خاصتونه لکه د ښځې د غسې لري، خطر دي چې په کور کې کښېني، په کاسه ډنګي گی په پیاله ډنګیږي، یو شی زیات مصرف چې پی ډنګیږي، سړی خو دی ساره دي پاره. خو دغه به داسې ورته وایي چې ډېر عادتونه دي ښځینه وه مه کوه، ته مردانه یې دي مرد هغه وکه، که نه خاصت ولره نه دي ښځینه. ښځې بیچاره ګانې خو نارینه ته ضعیفه دي، ولې نارینه هغه پیچک د زوی نارینه خدای نارینه کړي. دغه چې خو ورته ووایه چې ته لکه ښځه د شناشتې خپل وراره ته وایم، خپل اولاد ته وایم، مثلا زوی ته د ده وظیفه یې ورسره د کار کوي روزګار کوي
همدا چې د ښځو ته نه دی ورکه بیا غلط
خود وو دغه ګټه لري دغه خبر وو
حمیده یوه بله میرمن ده چې اوس مهال په یوه خصوصي ښوونځي کې کار کوي هغه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوې چې له ماشومتوبه نارینه او ته د ښځو د خاصیتونو پیغور ورکول کېده
دا د موږ د اجداد او د نیکو د غو وخت نه دغه شی موږ ته ویل شوي چیت شی ده یوه سیاسره ده او باید دې ته دومره اجازه او حق ورنه شو کړی دا د هغو وخت نه پاتې دي ما زوم ما لور ته یوه ورځ بیچاره ورسره کومک شوی وه ما په خپله خپل زوم ته وویل چې ته دغه کارونه مه کوه دغه د ښځو کارونه دي پرېږده چې ما لور یې
په افغاني ټولنه کې تر ډېره د ښځو صفات د نارینه وو لپاره د هغوی د کمزورۍ او د نارینه وو صفتونه د زړورتیا نښه بلل کېږي نفیسه چې د اوو بچو مور ده په همدې اړه وایي
ښځه په هره خوا باندې ټکول کېږي او په هره خوا باندې ورته نقص رسېږي او نر هماغه نر ده
دا ځینې کورونو کې بیا خپله ښځې ولې خپل
دغه ښځه باید دغه ټکی نه شي چې ونه وایي چې ته خو ښځه نه یې ښځې ته باید ډېر امنیت ورکړي ډېر مقام ورکړي چې ځکه پاکې دي بېګناه دي بې خطا دي
له بل لورې مولوي محمد الله سعید زاده نارینه وو ته د ښځې توب پیغور ورکول په الهي خلقت کې لاسوهنه بولي هغه وایي کوم کسان چې نارینه وو ته د ښځې توب پیغور ورکوي دا په دې معنا ده چې د خدای په کارونو د انتقاد ګوته نیسي
زموږ خوږ پیغمبر د خپل په کورني امورو کې خپلو ښځو سره عملا کار کاوه که ډوډۍ تیاروله پیغمبر به ورسره تیاروله دا د دې پینوانده وه چې ګواکې پیغمبر زنانوي خصلت درلوده خدای پاک هر مخلوق په همغه خپله خلقت کې خلق کړی ده نو دا د خدای په خلقت کې یو نوه لاسوهنه ده یو نوه انتقاد نیونه ده د الله په مخلوقاتو کې
ځینې وخت دغه ستونزې ځوان نجونې له روحي او رواني اړخه زیانمنوي فهیمه هغه پیغله ده چې په کور کې زیاتره د ښځو خاصیتونه په منفي توګه یادیږي هغه وایي کله کله آن وژاړي او ځان ورته کم ښکاره شي
ښځې د افغانستان په ټولنه کې هیڅ ارزښت نه لري که کوڅې کوځي که کوم بل ماحول اوسي یا محیط اوسي حتی په کورنۍ کې دا خبرې ډېر شوې دي چې مثلا کوم جنګ کېږي یا کوم شخړه کېږي بیا د فتن د ښځې پیغور ورکول کېږي لکه څه ته څومره بې غیرت یې لکه ښځو غوندې یعنی ډارېدل بې غیرتي څوک څه شی ونهسي کولی بس د دې باندې نوم چې ته ښځه غوندې
له دې سره سره ځینې ښځې بیا په دې پوهېږي چې نارینه او ته د ښځې خاصیتونو پیغور خپله دوی ته توهین دی نو ځکه له منطقي لارو چارو د کورنۍ نارینه وګړي په دندې او مسؤلیتونو پوکوي دوه شپېته کلنه راهله چې اوس درې لمسیان هم لري وایي ډېر کله په کورنۍ کې له دې خبرو ډډه کوي او څوک نه پرېږدي چې ښځه ناتوانه وښيي
ما خدای اړنده کې زمانه ته کوم پیغور ورکم مثال د زوی ته به بد خبره وکم لا بد ویل وکم لا تانه ورکم ته ځنچې لا مثال زړې بد کرده نو حتما د ما زوی ما بد ویني کنه
بد
ورته ښکاري د دې مور خلن د زمونږ لورګانم د خبرې زکی
خو له دې ټولو سره سره دا پوښتنه راولاړیږي چې په کور کې د یو جنس ضعیف خودل او د بل شجاعت خودنه څومره کولی شي د کورنۍ په جوړښت تغیزه وکړي او هغه ښځې چې په ځینو مواردو کې نارینه او ته د ښځېتو پیغور ورکوي څومره زیان ځان ترسوي په اړه یې ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي
ماشومانو ته ځوانانو ته یا خپل ورونو ته نارینه و ته د ښځې د صفت په انتقالولو سره هغوی فکر کوي چې موږ توهینوو دوی حال دا چې دا توهین موږ ته راګرځي استن اما ښایي دا داسې موږ دا صفتونه پرته له دې چې یو بل په مقابل کې وکاروو چې زموږ په سادګۍ او زموږ په عدم رشد باندې دلالت کوي د دې په ځای باندې زه باید خپل نارینهتوب باندې افتخار وکړم همداسې باید یوه میرمن په خپل ښځینهتوب باندې افتخار وکړي دغه ډول کولی شي زموږ لپاره د ټولنه کې د سالم ژوند زمینه برابره کړي غیر له هغې یو د بل په مقابل کې درېدل دي او ډېر غلط دریځ دی مرز
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سي
عام خلک نارینه وو ته د ښځېتوب پیغور ورکولو په اړه څه نظر لري راځئ په دې اړه د ځینو غږونه واورو
نوم مې سردار شاه احسان مندی د باګرامۍ اوسېدونکو یم کله چې د ښځو د خصلتونو خواص یا ځانګړنو پیغور ورکول کېږي نارینه وو ته نو همدا وجه ده چې ښځې دوی ته بې ارزښته کېږي
نشلا صدات نزد شرایط پانزی نفرغ شوی ما کله چې برابری په نظر باندې ولیدل شي الک او جلیتا بدلته چې پیغور یو بلته نور کول کیږي کم زین کې چې جهل دی کم زین کې چې درس نشته تعلیم نشته بده خبرشته
زنی وخت په یو کورنۍ کې د دوغه پیغورونو لړۍ د خزي او خاون ژوند ته هم ورګډ شي که چیرې کوم سړی ل خپل میرمنې سره د اخلاص لوجې په کورنۍ او کارونو کې مرسته وکړي نو په افغاني ټولنه کې پر هغه د خزونو کې نومې خودل کیږي په دې خبرونه کې ولند تمثيلي ټوټه هم لرو چې هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده راځي په ګډه یو
ته دا کلی دی خواته راکه زه به یو کش کوم چې لږ ژر خلاص شي سار رئیس لګی لاسونه دی وګوره ټول دی زده او زخمی کړه
پرېږده شریفه خیر دی اوس به خلاص شي خو که چا ولیدې بیا به یې له کیسو او پیغورونو نه خلاصېږو
که مرسته در سره ونه کړم سبا به لوی تکلیف درته پیدا وي بیا به شفاخانه په شفاخانه ګرځو
خیر دی د اوږې پلاره قربان دې سم لاړ سه تر څو یو ګیلاس چای څښي زه هم له کاره در خلاصېږم اوس به د مور بیا وایي چې له شریف نه څه زنجو او خزنوکی جوړ دی
که هر څوک راپسې خبرې کوي نو کوي دی دا تش را دی خواکه چې پاک شوي کالي ټول او کش کړم
ښه صحیح ده ښه یوسې دا ملا مې داسې درد کوي
اوبه له دغه شنه سطله واخلم
هو همدا در واخلم
وادي وادي دې ته ګوره ما نه ویل چې یوه ورځ به مو پزه را پرې کړې اخر خپل کار وکړه
وی وی په قام او کلي کې ډېر ښځې وشرمولم د زوی نه مې بیخي ښځنوکی جوړ کړی دی لږ پاته دی چې بنګړي ور په لاس کې ته صبر و شریفه ښځه خو نه یې چې کالې مینځې څه لاسونه دې بډ وهلي دي دا خلک به څه وایي دا چې څو کاله له واده نه تېرېږي د ښځو کارونه دې زده کړ که ډېر دې خوښېږي دا ټکرۍ په سر کړه
وادي غږ دې ټیټ کړه څه خبره ده دی غریب ټول د کور کلی مالی را ټول کړی وو ما ویل چې ستړي بوي خیر دې دا م انسان ده
چپ چپ څه څنګه در نه جوړ کړی دی لږ غیرت وکړه څه دې بيخي د لاس نه دی نیولې
خزا دی زه درغلم
دا دی اوس د دې مکارې اوښکو ته ګوره چې مړې مړې ته وي واخ زویا واخ اوس کښېنه ورسره اوښکې توی کړه
زما خوږی لوري
واور را پریده اوس به مور راشي وا به اخلي چې ځان نه یلون کړه
دی خود شت نو کړ دی تمام ورځ لې غنه ګټ تاویږي اوس به ورنی او تلتی هم ور بدلوي ها سم هغه بلا وهاله د دمې هړه او د شت جوړ سوي ده
وا دی غوسه کیګه ما په خدای کمی لوريږي چې څوک د خپیا جګر خونه وسی دا خزي هم ګناه لري دا څوک کال کیږي چې تاسو دا تانی را کوي څه بده خبره خو نه ده چې یو څوک د خپلې میرمنې سره د کور په کارونو کې مرسته کوي
زما زویه تر ما لویه چې بیبي ګله تروژ دې ټوله ورځ ماته پیغورونه راکې څه ورته وایم چې په خپله مورته ناست یم
وا دې اول خو هېڅ ضرور نه دی چې د خلکو په خبرو پسې وګرځو بیا د دې ترور خو هغه ځوان انګور خو یې هره ورځ ډاکټر ته روانه کړې وي دومره دوا خوړل خو یې هم له پښو اچوي
او غریبه ډېره شوبله ده
وادی وروسته په خیمانی ګټه نه کوي خه خبره دا ده چې لا اوله مخنیوي وکړو او پرې نګدو چې دومره ناروغي ورته پیدا شي او بل دا چې دا پیغورونه خو تاسو خزي جوړلوي نن بازار ام کینم او د کور له خزو سره به یو کارم نکوم او ګورم چې تاواني چاته رسیږي تاسو خزو ته کما ته
خو زویا ما ول چې دریا ده کم چې بیا و نه وای شه زمي خبره نه اوري
ا دې زه چې هم فکر کوم شریف رختیا وای ګنالری غریب سمره کار کوي ما هم دا ډیر وخت خاپری سره هیڅ کار تلاس نه دی ور وړه ما ویل چې ته خپه نشي خو ولا کدا سي ژوند مختلاړ شي ته صبر چې زم د اشپزخانی ته سر ورخاره کم چې ډوړي څنګه شو
خوښمونو زامونو زه څه درته وایم تاسو به شوایې
لکه چې خبرې مې په دې تاثیر وکړه خیر دی اخر به یو منی
د نیمې نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګل مرزي درته وړاندې کړه هم دومره وه تر بیا ښه وخت
ها
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر من اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره د شیطانو پافته کې خو به زخمی شوی نه یی ځکه اوس خو د خیرات پر ځای ډزې کوي وای ثواب لري زه خیر دی که زخمی شوی هم وی نو په ثوابي ډزو کې شوی یی هیڅ پروا نه لري د خپراوني په پایل کې مو د دوو حوزو ترمنځ د کراچیو او دوکانونو د ویشلو لکیسې خبره وو
خا د دواتیای میاوزی امیر صاحب دا و چې د څه د پاره دلته هوټل ته راغختم
د اتیای میاوزی خغل امیر صاحب او به خې چې وخت می دیونیو ما د دې لپاره راغختې چې دغه د کاغه بازار د کراچو یو دوکانونو مسله یو طرفه کو
نو هغه خو یو طرفه ده بازار د موږ د اوزی مربوط دی او د بازار شه د تاسو د اوزی مربوط ده
دا سوه امیر صاحب د بازار منځ د دواړو اوزو د تقسیم کرخه ده د دې خوا دوکانونه او کراچی د موږ مربوط کیږي او هغه خوا دوکانونه او کراچی د تاسې او هغه کراچی چې د سرک په میز کې دریږي د دواړو شریکی دي
نه امیر صاحب دا نه در سره منم کنیوی نقشه راوړی
نقشې ته ضرورت نشته دغه په موبایل کې د ګوګل مپ نقشه شته هم د تاسو په کې معلومه ده او هم د ما د همدغه ګوګل مپ نقشې لمخې به سره فیصله کو
او بخې د اتی ایم او امیر صاحب دغه د ګوګل مپ نقشه د اعتبار وړ نه ده دا سه خلکو جوړه کړی ده چې د موږ د خار وضعیت هیڅ ورته معلوم نه دی او نام بلد دی انګریزانو جوړه کړی نقشه ده
په پخوانیو نقشو کې دا ځایونه نور نمونه لري او اوس نور نمونه پریخي دي مثلا همدغه بازار ته پخوا د وخو سره وایي او اوس ورته سیټي روډ وایي او موږ کوک بازار بولو
رښتیا هغه کوګوالی څنګه کوي یو سری له بل سر سره یو سل او شل درجې کوګوالی لري
خو له همدې امله کوک بازار بولي او تقسیم په مستقیم خط کیږي
چې داسې وای نو بیا نه دایرې او مثلث ته اړتیا وه او نه هم مربع مستطیل او یا هم زوزنقی ته
د اندسې خبره فریک ده د بازار خبره وکړه
دلته هوټل دی او ګمان نه کوم چې کومې نتیجې ته ورسیږو زه چې قومندان صاحب ته ورشو چې هغه څه وایي
سمه ده زه چې ورشو
په خیر راغلی امر صاحبانو خیریت خو بیا مو په کوم دوکان جنجال دی او که په کوم سرای
صاحب د کوک بازار خبره وه د دو اتیایم اوزی امیر صاحب وایي چې بازار د موږ مربوط دی او شاید د تاسې د اوزې ده حال دا چې ابله ورځ کوم دوکان چې غلو وهلی و مطبوعاتو د موږ د اوزې مربوط بللی و او ټوله ملامتیې په ما اچولې وه خو مالیا او پیسې دوی ټولوي
نقشه به مو کتلې وه
دی وایي چې د ګوګل مپ نقشې له مخې به یې سره وویشو او زه ورته وایم چې پخوانۍ کاغذي نقشې صحیح دي نو صاحب تاسې خو به د اوزو نقشې لرئ
لروی هغه وخت هغه ټولې سیمې پټي وو یا باغونه وو خو اوس ټول بازارونه شوي دي او بازارونه یې هم ټول بې نقشې دي ګمان نه کوم چې نقشه دې کار ورکړي
نو څنګه به وکړو
داسې وکړئ چې د بازار د یوه خوا دوکانونه د یوې اوزې او بله خوا یې د بلې اوزې پاتې شوې کراچۍ
نو صاحب د بازار کوګوالی به څنګه شي
په کوګوالی پسې مه ګرځه همدغه د سرک منځ و مابین د دواړو د بیلتون کرخه ده هغلته به چکونه هم کیدو صاحب هم ډېر په غوسه و وایي د ما برخه حق په وخت نه رارسوئ له همدې عمله یې بیا به کړم او له دفتره یې وویستلم
کراچۍ به څنګه کو
کراچۍ داسې کړئ چې سهار تر غرمې دې د تاسې خواته ولاړې او د نیمې ورځې پیسې تاسې ترې واخلئ بیا یې د دولسو بجو وروسته ټولې کراچۍ د بلې اوزې خواته وشړئ چې هغوی هم خپل لاق ترې واخلي په دې ډول به صاحب ته هم خپل لاق په وخت ورسیږي او تاسې به هم جنجال نه
خو به چې پیغلې چاغې وي نو الوار به یې ډېر وو خو اوس د ډنګرو پیغلو خاصګاران ډېر وي خو ځینې لا اوس هم چغښت د خانۍ نښه بولي لکه داسې
و پته سه دوته دی ونه ونه خوړه
ما رژیم نیولای ځان ډنګر وم
بد کوي نه مو بدوي
یو دا کار پاتو دام وکا
ولی چه می کری دی؟
ولی تا تا دا خلق ندی معلوم چه دوده بخپل خوری زور با دیمزک اخلی خو خبر با دوی در پس کبی پا خدای چه طول دنیا خورا بندی وخنده وای پلانیان گور تا پا مرا خیط دوده نور کبی چه لکه جیر سوارای بچه کرده
موری خلق چه کبی؟ خپل روختیا مو مهمه ده سبا چې خدای مکه دی وینې فشار پیدا کم شکر پیدا کم خو بیا به تاسو را سره سرګردانه وي او په عذاب به یې
په عذاب جسو خو ځان نه سره سره ډنګره ولای شرموي به مونه میرګل ته وایم چې سبا ته ولاړ سي د پسلام ژړ غوړي او جګر درته راوړي سر له سبا به سهار په چای کې زدغولې خورې غرمه به په ژړو غوړیو کې مالیده پخوو او بیګا د شپې جګر به خورې چې وینه در پکې پیدا سي سراس پینسه
مړه کېږه مورې دا شایان به مې له ستوني تېر شوي نه وي مړه به وم
نورې خبرې به نه کوې څه چې درته وایم هماغسې به کوې
وا خورې دا څنګه وچه کلک انګور دې ده لکه چې مریضه ده که څنګه
څه به درته ووایمه مرضي نه ده موده کې ده وایي ځان ډنګروم څه چې ته لاس هم نه ور وړې په زور ډوډۍ پې خورو دا نن مو هم یو من د پسله مورته راوړي چې چاغسې ولکه میرګله
څه وایې مورې
دا ښځه دې اخر مور شرموي نه نه مطلسې پیغور راکړ وایینګور دې مرضې ده ولاړ سه د پسله مورته راوړه چې د وازګې پیرکي ورته پاخه کړم دا بل ډول نه چاغېږي
و مورې اوس هم له چاغښت ته په لارې نه شي تلی ولې په لوی لاس وژنې دا ښځې هر څه وایي د خزو په خبرو پسې مګر زه اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې خلک به په چاغښت پسې لیونی وو اوس ټول خلک ځان ډنګروي چې صحت یې ښه وي
ډېرې خبرې به نه راته کوې اوس یې ته مور واړولې ولاړ سه او وازګه راوړه له ما نه ته ښه نه پوهېږې
وترورې د انګور دې نه هم خدای څومره چاغه کړې ده
اوکې خدای دې له به د سترګو وساتي په اونۍ کې یو من د پسلم پرې خورم ژر غوړي هګۍ او جګرونه خو هېڅ مه حسابوه او چې څلور ناوېګانې ورسره وتلې هم به ترې سپکې وي دغسې مې چاغه کړې ده
ترورې چاغښت خو ښه شی نه ده د ما وریندار نام و خدای لکه سیم دغسې ده ټول خلک یې صفتونه کوي اوس خلک چاغښت نه خوښوي
ته هم له هغو موډکیانو نه یې
نه ترورې د موټ خبره نه ده ټول خلک وایي چې انګور دې لکه پوقانه داسې پړسېدلې ده وایي ډېره بده ښکاري خبرې درپسې کوي
ټوله ته زور ورکوي کله یې لیدلی سي د دوی دې خدای سترګې غبرګې وباسي دا بدنیتي خلک نور یې هم چاغوم د چای څه
الو الو
اورم اورم پوښتنه وکړی
الو اوري
او اورو پوښتنه وکړی
زه خپل سلامونه احترامات او ته ودرېږه داسې ښه ورته وایي له یاده مې ووتو
پوه شو پوښتنه مو وکړی
څنګه
اورو پوښتنه مو وکړی څه پوښتنه لرئ وخت کم دی
خا خا زه خپل سلامونه احترامات او ښې هیلې وړاندې کوم همدارنګه خپل سلامونه او احترامات د ګوړې اچار خپرونې ټولو هغو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې که واړه دي که زاړه وړاندې کوم
وروره پوښتنه مو وکړئ چې وخت کم دی
بلې اورې
هو هو اورو پوښتنه مو وکړئ
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې
او اورو
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو اوړه او غوړي وویشي نو ښه به وي ځکه چې اوړه او غوړي نه وي په دیګي کې به څه شی سره پاخه کړي په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم
سمه ده سمبوسه به ځواب درکړي سمبوسه جانې
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه
هلو هلو تلیفون قطع شوی دی
ښځه خیر بیا نومه وروره ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یا دې چا ته تلیفون کاوه نو یو ډول د لمر ضد کریم نیوي بازار ته راغلی دی هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړې اوس چې اوړه د مخ له پوډرو څخه ګران دي نو که اوړه د پوډرو پر ځای په مخ ووایې هېڅ ممانعت نه لري ځکه هر شی چې ګران وي ام هغه له سړي سره شش کاریږ.
سم بوسی مورې، اوریدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده، اوړه یې پکې یاد کړي وه. یو خو نه تاقي ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یم. ادب معاشرت مراد کوه.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ، هیله زرمتی او زه حسین حکمت.